پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ټاکل شوی په څو ساعتونو کې افغان ولسمشر د دویم ځل ولسمشر کېدو لوړه وکړي ورسره په څنګ کې اجرایه ریاست کې هم سلګونه کسان راټول شوي چې د عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ترسره کړي په دې اړه درته له کابله وروستي جزئیات وړاندې کوو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکیم د ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم په پڅو ساتونو کې ترسره شي د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل او د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور موانع هم جوړ کړي د خبرونو تفصیل د افغان ولسمشر اشرف غنی د لوړی مراسم په څو ساعتونو کې ترسره کیږي د خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی کړه ده خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی چې دقیق دغه مراسم څو بجې پیلېږي په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې هم د شغل عبدالله د لوړی مراسمو لپاره په تیاری بوختي تر دې وړاندې د دې ډلې ویان فریدون خوزون تیره شپه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دواړو د لوړې مراسم د امریکایي چارواکو په منځګړیتوب ځنډیدلی خو دواړو لورو وروسته وویل چې دوی لوړه ترسره کوي دا مراسم داسې مهال کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلوی میاشتې پر نهه ویشتمه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو چې د میزان په شپږمه نیټه وسول اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ خو عبدالله عبدالله دغه پایله ونه منله د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل د یاد وزارت ویاندی نوریه نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه تصمیم په دې خاطر نیولې دی چې په نیمروز او فراه ولایتونو کې شوانځي او ټول روسنیز مرکزونو دروازې د دې لپاره تړي چې د کورونا وایروس مخنیوي په برخه کې اوس اقدامات ترسره شي میرمن نزهت د هم ویل چې د فراو نیمروز په اړه د پریکړه به د حمل یا وری تر درې می عملي کې جو هغه وخت به بیا نوې پریکړه وسی په هرات کې چې لای دولتي شوانځي نه دی پیل سوی تر دې مخکې د کورونا وایروس په خاطر خصوصي شوانځي شوانیز مرکزونه تړل سیو د امیرختیا وزیر فیروز الدین فیروز شنبه په هرات کې په کورونا وایروس د درې نور کسانو دخته کې دوه اعلان وکړ لدی سره په افغانستان کې ټول ټال څلور کسان تروسه په کورونا وایروس اخته سوی دی او د افغانستان لویدیز هرات فراه او نیمروز ولایتونو چې له ایران سره ګډې پولې لري لدی په لاول زیانمنونکو سیمې یادې سوی دي د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور خندونه هم جوړ کړي اتن تور لګوي چې ترکیه د پناه غوښتونکو جوپو ته لار ورکړي چې له دغو خندونو یونان ته واوړي د یونان حکومتي سرچینو پر نوویل چې دغه خندونه به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي پر دغې سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي اتن وایي د یونان او ترکیه د سرحد پر 16 کیلومتره ساحه به خندونه جوړ کړي بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استانبول کې وویل یونان باید وزرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې د دې هیواد په سرحد کې پته مولر دي د دې دروازې خلاصې کړې او خپلې اوږې هم له دې بار مل لري کوي پریږدي چې د خلک نور اروپای هیوادونو ته ولاړ سي ترکیه ورمرز خبرداري ورکړې وو چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې له ترکیه څخه یونان ته وړي او بیا غوړي ځانونه د اروپای ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي البانیا د لومړي ځل لپاره په کورونا وایروس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او زوی دي په وروستیو کې له ایتالیا څخه راستانه شوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیا وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایتالیا کې ژوند او کاروبار کوي. ایتالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کورونا وایروس ډیر زیات څپلی دی. دغه وایروس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف شو او وروسته بیا نورې نړۍ ته خپور شو. په ایتالیا کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 1,300 پیښې تایید شوې دي او 1,300 کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف د ایتالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې یوې میاشتې لپاره قرنطین شوي دي. او د یوې مالیزیا الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسیا او یو اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیځ په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای شوې وه. دغه څلور مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملې په وژنه تورن دي. دغه الوتکه د هالند له پلازمینې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو زت میزایل وشتل سو. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org وړاندې په خبرونه کې. اوری چې په 2 ساعتونو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړ مراسم تر سره کیږي. دغه مراسم ته کورنی او بهرنی میلمانه کابل تر رسیدلی. د سره څنګه اجرایی ریاست کې هم کسان راټول شوي چې د عبدالله د لوړ مراسم تر سره کړي. د تحلیف دو مراسم ته چمتووالی په څه معنی؟
هغه څه چې مونږ منهیست یو لاستراوړنی بولو چې ولسواکي ده، مګر د دې ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې.
عام خلک په دې اړه څه وایي؟
طبعاً چې که عبدالله غوښتی چې په دې حکومت کې ګډ وای، هماغه د رایې په اساس باندې به هغو ته هم لږ څه حق ورکړل شوی وای تر څو یې په ګډه د هېواد ته کار کړی وای.
دا هم اوری چې طالبان وایي په کابل کې د سیاسي ناندریو له کبله ممکن سبا بین الافغاني خبرې ترسره نشي، خو کابل کې د سولې وزارت وایي دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. په نړیوالو مسایلو کې اوری چې یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي. نور مسایل هم شته. هیله دا تر پای را سره پاتې شي. دولس بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، ټاکل شوې په 2 ساعتونو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیا ولسمشر کېدو د لوړې مراسم تر سره شي. دغه مراسم ته له بهر هم میلمانه کابل تر رسیدلی او کابل کې هم سلګونه کسان ارګ ته ورغلي چې په دغه مراسمو کې برخه واخلي. ټاکل شوی و چې مراسم له غرمې مخکې تر سره شي. همکار مو امید زهیرمال دا مهال په ارګ کې دی. زهیرمال، سپ خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ مراسم څه وخت پیلېږي؟
وسی جزئیات نام لګی چې تمه لګان می ورس نه کې 12 بجې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوري مراسم وشي. د دې مراسم د ځان دلایل خپل د دې مراسم مود لمړی چې سیاسي جوړجاړي لپاره حتی وی چې د افغانستان اساسي قانون ضربه ویني او تر پای سیاسي جوړښت رامنځته شي او ملي منافع د افغانستان حفظ شي. دویم د بهرنیو میلمنو راتګ خودل شوی دی چې په خپل وخت سره دغه مراسم ته ونشر رسېدلې. ځکه تر 2 ساعتونو دغه مراسم وځندل تر پای په کوډ نن د مراسم د دې میلمنو تنظیم مسأله وه. ځکه چې په ولسمشرۍ باندې کې نږدې 2,500 کسانو ته بلنه ورکړل شوې چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي تر څو هغوی هم تنظیمي کې دلته ځینې نور مسایل هم البته امنیتي مسایلو پورې تړلې خبرې دي چې هغوی رسېږي. نو لګرمی وروسته 2 بجې هغه څه چې د لوړی یا د تحلیف مراسمو مسؤلان په ولسمشرۍ باندې کې وایي د 2 بجو په نیټو کې بعد ولسمشر محمد اشرف غنی د پراتو پنځو کلو په ولسمشر په توګه لوړ وکړي.
بله، او په بهرنیو میلمنو کې څوک راغلي ویل کیږي چې لوړ پوړي لویدیز ډیپلوماټان هم رسیدلي کابل ته؟
بله، ډیر ډیپلوماټان به تحقیق چې په دننه په ولسمشرۍ په کابل کې دي. د هغوی استازونه هم بلنه ورکړل.
زهیر مل صاحب کځای تغیر کې غاګ مو خراب شو د امریکا د بهرنی چارو د وزیر یادونه هم کیږي آیا د هم کابل کې د خغلی پامپیو
دقیق او کره معلومات هم دغه پښتنه ما د مسولینو نو وکړه غوې ونه داسې تایید نه کړ چې آیا رښتیا هم پومپیو کابل کې دای کنه دی او خپلې دواړو لوري سره کتلې دي کنه دي کېتلې خو د میلمانو په اړه باندې خغلی چې خان سوری وویل چې ډیر لوړ ډیپلوماټان او دغه بهرني میلمانه البته راغلی ریزلت یادونه باید دا هم وکم چې د پښتونخوا او په څنګه دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ هم دا اوس په ولسم فری باندې کې دي او دوی هم کابل سره رسیدلی او په دغه مراسمو کې به ګډون وکړي.
بله کور ودان زهیر مل صاحب حتمان لتاسو نو وروسته روسي معلومات اخلو ورزو اجرایی ریاست ته هلته هم سلګونه کسان راټول شوي مخکې چې کومې ویډیوګانې خبرې دي هلته هم چمتووالی نیول شوی. فرید الله سعادت له هغه ځای سره د سعادت صاحب خبرونه ته خراغلی اجرایی ریاست کې څه ویل کېږي هلته هم د تحلیف مراسم ترسره کیږي او کنه د سیاسي جوړجاړي هڅو کومه پایله ورکړي؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. موږ چې تقریبا له سهار وو بجو تر غلیو درې څلور ساعت کیږي دلته تقریبا نیم ساعت یا پنځه دقیقې وړاندې خپل اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د غونډې تراغه نپلن چار غنه خود غونډې تراغه او قسم د خپل او طلبيانو سره خبري و نکړي خو په استاذ ته یې د سباتو هم پالونې چې مشکل غړي فضل احمد مانوی رسنوی ته په ټول کې هغه سلګونه کسان چې دلته راغلي ځای ریاست د تحنیس مراسم لپاره هغه ته څو خبرې وکړي چې مهمه پکې راو چې تر دا مهال مو جوړجاړي ته لار سره نیو رسیدلې او دا اوس د جوړجاړي لپاره بهرني میلمانی او دوستان د دې خبره چې هغه د جوړجاړي هڅه کوي خو تر دا مهال موږ ارګ سره یا هم د دولت سټیم سره کوم فایل ته نیو رسیدلی یعنی کوم معاملې یا هم جوړجاړي نه لري سوې کفام اصلاح وایم ور سره یو بل مهمه خبره دا وکړه چې کچيري په ارګ کې د ماسکین وروسته یا یو دوه ساعت یا درې ساعت وروسته د تحلیف یا د لوړې مراسم تر سره کیږي موږ به له هغه وړاندې د تحلیف مراسم تر سره کوو خو یعنی دلته یو ټکی چې ډیر زیات د یادونې وړ دی هغه دا دی چې دوی ویل کچيري ارګ تر سره کوي په دې معنی چې ارګ تر سره کوي دوی تر سره کوي که ارګ وځندي دوی به ځندي.
بله څوک جوړجاړي د جوړجاړي هڅه کوي ویل کیږي چې د بهرنی چارو وزیر د امریکا او د غرازی او شمیر نور چارواکي دخیل دي د جوړجاړي په دغه هڅو کې په یو ډول منځګړی توپ کې کرا شوې ده چې دا کسان څوک دي.
خاغلی مانوي خو لچن نو مانه خسته یوازې ویل چې بهرنی نړیوال دوستان هڅه کوي چې او یعنی همدا معلوم هڅه دي تر روان دي چې جوړجاړي یا تفاهم ته سره ورسیږي خو کوم خبريان پښتنه وکړه چې دا سوال کوي چې د امریکا د وزیر پامپیو راغلی او دلته د جوړجاړي لپاره
د امریکا د بهرنی چارو وزیر
مشخص نه ده دقیق او هغه کلام مونته مشخص نه ده چې راغلی به یا جوړجاړي کې وکیل یا کنه خو په ټوله کې ول چې بهرنی هم نړیوال هغه دوستان چې افغان حکومت سره همکار دا هوځي جوړجاړي هڅه کوي خو د خپل پانچو د امریکا بهرنی چارو وزیر میوونه خسته.
بله کور ودان فرید الله سعادت حتمان به ورسره در سره بیا اړیکه ونیسو. همکار مو فرید الله سعادت وو چې ویلې په اجرایی ریاست کې هم سلګونه کسان راټول شوي او د عبد الله د ټاکنیس ټیم یو مسول فضل احمد مانوی ویلې چې کچیر په ارګ کې د لوړ مراسم تر سره کیږي دوی هم د لوړ مراسم تر سره کوي. دا سیخکاری چې په ظاهره د منځګړیتوب هڅو هم تر اوسه کومه پایله نه د ورکړی راپور نه دا و چې زلمای خلیلزاده یو شمیر نور لویدیز ډیپلوماټان په دې هڅه کې دي چې د خاغلی غنی او عبدالله ترمنز ټاکنیز ناندری حل کی او په یو تحلیف سره دغه د کابل د نن ورځې مراسم سره راټول کی. ورزو کابل کې مبل همکار اکرام الله اکرام په سټډیو کې د اکرام صاحب دغه دو بیلابلو تحلیفو ته چمتووالی حتمان د خلکو په ذهن هم اغیز کړی دی د کابل خار په فضا به هم سیوري غوړولې وي. د خار وضعیت څنګه دی؟ امنیتي چمتووالی څنګه دی؟
ډېر زیات مننه لودین صاحب. له ارګ او له اجرایی ریاست بیرون لکه څنګه چې تاسو ویل عام ولسی وګړي سره چې موږ څومره وغږېدو د دوی په ذهنیتونو باندې او په ذهنونو باندې تبا دغه مراسمو سویره غوړولې دي. دوی په تشویش کې دي زیات شمیر خلک چې بل اخره څه کیږي وړول ګونګ حالت حاکم دی. په امنیتي برخه کې زیات شمیر څلورلارې د ټرافیک په مخ باندې تړلې دي. ارګ ته ورغلی لارې او د غشان اجرایي ریاست ته ورغلی لارې ټول د ټرافیک په مخ باندې تړلې دي او هیڅ چاته البته موټر ته اجازه نه ورکول کیږي چې د غسیمو ته داخل شي. 13 ورځ تیر ماخام نو وخت د کابل ګرنیزون قومندانی هم په یو اعلامیه کې ویلی و چې باید د کابل خاریان په خار کې له بيځای ګرځېدو نه ډډه وکړي. ځینې څلور لارې په دغه اعلامیه کې په ګوته کړی و چې دا به د ټرافیکو په مخ باندې تړلې وي. همدغه د څلور لارو تړل بیا د ناروغانو تلوي سردر جوړ کړی د نورو ولسی وګړو ترڅنګ ځکه اجازه نه ورکول کیږي په موټرو کې چې دوی لکتر لګه روغتونونو ته لاړ شي او د خپل ناروغانو تداوی وکړي. دوه تنه ناروغان چې د وزیر اکبر خان روغتون ته راوړل شوي او دوی سره موږ خبرې وکړې.
لیک شوای کی زده بر ټول په اتفاق سی او بل دوړه مت کینی یم نه رسول بیس په تاریخ کې زده دوړه جمهور پیس کې شوای کی نه دی غسوی په اتفاق به سی سی یو سول هر ولی او امان ولی خلق ته آرامش پرام کی حسن غیر ممکن نه پیس کشور کې از تاریخ گذشته مندان دلوده
سینه وزیت خود سے عام لسٹول پہ کے غر کی گی باید چارہ وڑے امغه پریک دی امغه پاچا دا او چې دا ملک دی ترقی په خوال ارزی دا لچو بد بدبختی نه مو په نصیبی.
نوم یې محمد صادق دی، خوشحال خان می دی، 15 منایي وسیدین کم و د دې امنیتي وځي په خاطر باندې باید د غټ مقامات چې دی باید لږه توجه وکړي. یو شی وکړه تاسو خپل سوګن یادوي په ریاست جمهوریت کې دی هلته دی یاد کړه اما د خلکو مشکلات باندې نظر ونیسه.
لودین صاحب دا دغه خلکو غوونه چې دوی لستونزو سره مخ شوی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په بلابلو څلور لارو کې دوی وګرځي هم خپل ناروغان انتقال کې پټوله کې لکه څنګه چې تاسو ویل فضا د سي حاکمه ده چې یو ډول غون حالت او نامعلوم حالت سره خلک مخ دي ټاکل شي و چې د لوړې د مراسم لږ غرمین وړاندې وشي خو اوس ول کېږي دا چې لږ غرمین وروسته به تر سره کیږي. بل لودین
کور مو ودان ډیر مننه همکار مو اکرام الله اکرام چې ویلې په کابل کې د لوړې مراسم مته چې په ظاهر دوه مراسم دي چمتوالی نیول شوی اکثره لوی لارې او ارګ ته غزیدلی سړکونه باندې چې د کار عام خلکو په ځنګړی توګه ناروغانو ته هم ستونزې راولاړې کړي. په پاکستان کې مخکنی افغان سفیر او سیاسي شنون کوي حضرت عمر زخیلوال په یو ورځ په افغانستان کې د دوه کسانو لخوا د ولسمشری لپاره د لوړې د مراسمو تر سره کول د افغانستان لپاره خوشینون کې ورځ بولی او وایل ولسواکۍ څخه ډراما جوړه شوې. خاغلی زخیلوال ویلی روان وضعیت به د سولې رامنځته شوی فرصت هم اغیزمن کړي. له خاغلی زخیلوال سره زموږ همکار خاطر پردیس مرکه کړي او په سر کې ورنه د خاغلی غنی او عبدالله د لوړې د مراسمو په اړه پوښتلی.
اول خو د افغانستان لپاره خوشینون کې ورځ ده چې هغه څه چې مونږ منهیست یو لاسته راوړنې بولو چې ولسواکي ده او همیشه وایو چې د دې لاسته راوړنې باید دفاع وشي. مګر یعنی وخت کې ګورو چې د دې ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې او افغانستان متاسفانه دا وضعیت یې د خلکو د خندا وړ ګرځېدلی. نو د افغانستان دپاره دا خوشینون کې ده، د ولسواکۍ دپاره خوشینون کې ده. په داسې یو وخت کې چې د سولې یو ډېر ستر فرصت رامنځته شوی او په دغسې یو کړکېچ سیاسي کړکېچ کې افغانستان لا ژور ور داخلیږي، نو دا باید سیاسي مدیریت د دې ملک د پوښتنې لاندې راشي. فکر نه کوم چې دا مسؤولانه مدیریت دی. د دې وضعیت سر په سلو کې اغیز لري د سولې په فرصتونو باندې کېستل شي.
که چیرته سبا بین الافغاني خبرې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه پیل نشي، فکر کوي چې دغه خبرو نه پیل به بیا د سولې یا د بین الافغاني خبرو په ټوله کې د سولې په پروسې باندې منفي تاثیرات پرېږدي؟
سل په سلو کې د سولې فرصت لای تنهایی نه ده. مونږ باید د هر ورځ د هر ساعت د هر دقیقې څخه استفاده وکړو چې د فرصت نه زمي استفاده وشي. هغه چې ورځ تلف کیږي دا چې احتمال لري چې هفته تلف شي، نو بیا د سولې د فرصتونو ته د هر خوانه ګواښونه هم شته، هم داخلي ګواښونه دي هم بیرونی ګواښونه دي. نو که چیرې په دې کې ورځې واوړي هفتې واوړي او لا تر اوسه دلته دغه سیاسي بحران ورته وایي ډرامه ورته وایي هر څه چې ورته وایي، او دا همدغه سي دوام لري نو بیا خو دا ګارانټي نشته چې دا فرصت به اوس
کچیر ته دغه فرصت چې اوس رامنځته شوی د فرصت څخه استفاده ونه شي او بل اخر د لوړی مراسم هم تر سره شي فکر کوي چې بیا به داسې یو حالت رامنځته شي چې افغانان دی د خپل منځي اختلافاتو څخه اوزي او بل اخر د طالبانو سره د مذاکراتو د پاره کین یعنی په نګدي وخت کې دغه حالت ته پکتو سره
مونږ امید دا دی مونږ حاسم هم دی چې د یو دوه نفرو چې هغه پراخ ولسی ملاتړ نه لري د یو جنجالي انتخاباتو چې خلکو پکې ګډون ومنه او په چوکۍ باندې نن سره جنجال دی یوازې د قدرت مسله دوی سره مطرح ده دوی ټاکون کې د سرنوشت افغانستان او ټاکون کې د سرنوشت د فرصت ونه وسی
پاکستان کې په خوانی افغان سفیر او سیاسي شنن کې عمر زخیلوال و چې ویلې د لوړې دوه مراسمو ته چمتووالی د ولسواکۍ نه ډرامه جوړول دي او د پټکو دغه کار به د سولې رامنځته شوی فرصت هم اغیزمن کړي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادۍ رادیو
کابل کې 12 بجې او 40 دقیقې شوې اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجیه ساپې وړاندې کوي
په کابل کې د کورونا وایروس لامل د بازګر پسرلنۍ نندارتون لغوه شو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل چې د عامې روغتیا وزارت د کړنلارې پلي کېدو او د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف به سږ کال د بازګر جشن ونن منځل شي په افغانستان کې د بازګر ورځ هر کال د نوي کال په پیل سره د جشن او نندارتون په جوړولو سره کرنیز توکو ته د بازار موندنې په هدف منزل کیږي د افغانستان د کرنی وزارت مسولین وایي د دې ورځې او جشن منزل او په مناسبې د نندارتون جوړول د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دی او کورنۍ او بهرنی سوداګر راجلبوي د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت د ساختماني موادو لس ساحې اعلان کړې د وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیمو کې ودانیزې ډبرې ریګ جغل او ګچ شامل دي
هدف ما یې است چې با د بخش خدمات ساختماني بتانیم بیشتر اوایل په دست بیاریم
دا د ساختماني موادو ساحې په بلخ بامیانو فاریاب هلمند کندهار روزګان او غور ولایتونو کې دي خغلی متفیزیات کړ چې په دې برخه کې تړونونه یوازې له کورنۍ او د طالبانو او شرکتونو سره کیږي د افغانستان د کارونو او پټرولیم وزارت سوخ مخ کې هم په نه وشتو ولایتونو کې د ساختماني موادو سیمې د غیر قانوني استخراج څخه د مخنیوي او د حکومت د عاید زیاتوالي په مخه مشخصې کړې
او اوس هم راځوي نړیوالې تودې موضوع ته یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناهغښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي ترکی ویلي چې یونان باید هغو زرګونه پناهغښتونکو ته لار ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې پټه مولار دي همکار مو نوریاس نوری دغه موضوع تعقیب کړو د مهال را سره په سټډیو کې دی نوری صاحب یونان خپل پولې په څه ډول د پناهغښتونکو پر مخ ټینګوي جزئیات څه دي
بل لودین صاحب د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو او کډوالو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره په خپل سرحد نور موانع جوړ کړي اته تور لګوي چې ترکیه د پناه غوښتونکو جوپو تر لار ورکړي چې له دغه خندونو یونان ته واوړي دی یونان حکومت سرچینو پرونو ویل چې دغه موانع به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول شي پر دغه سرحد سیمه د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې شوې چې هڅه کوي ځان له ترکیه نور اروپایي هیوادونو ته ورسوي اته وایي یونان او ترکیه د سرحد پر شپږ دېرش کیلومتره صاحب موانی جوړ کړی چارواکو دغه راز ویلي چې پر دغه پولې اوسنی موانی به هم پیاوړی کړي البته د یونان حکومت دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې ترکیه دوه ورځې مخکې یعنې د مارچ په اوومه خبرداری ورکړ چې له ترکیې څخه یونان ته او له هغې وروسته نورې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر به په سوریه کې د جګړې له تیزېدو سره ډېر زیات شي
بله اتان پنقری تور پوری کوي چې په زوره کډوال پوری ته پولی تور برابروي خوان خراب یاد دغه کډوال په وړاندې د یونان د چارواکو پر چلن انتقاد کوي په دې اړه دواړه خواوې څه دلایل راوړي
انقری یونان تورن کړی چې پخپله پوله کې دغه کډوالو په وړاندې د مرمیو په ګډون له ډیر ځواک څخه کار اخلي. البته دا هم وروسته له هغې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل یو لکو درې څلوېښت زرو زیات کډوال ترکیې یونان ته اوښتي. او البته چې خبریالانو او د کډوالو د چارو کتونکو ویلي چې داسې ښکاري چې دغه شمېره له مبالغې ډکه ده، خو هغه ویلي چې دا یوازې پیل دی، تاسو به وګورئ چې نور څه پیښیږي. خو اتن بیا وایي د ترکیې چارواکو په زور دغه کډوال د پولې پر لوري مخې ته کړي دي. یونان دغه راز د ترکیې پولیس هم تورن کړي چې کډوالو ته یې امبورونه ورکړي چې په پوله کې غځېدلي اغزن سیمونه پرې کړي او د یونان خاورې ته داخل شي. د یونان چارواکو تېره ورځ یوه ویډیو هم ښکاره کړه چې په هغې ویډیو کې لیدل کېږي د ترکیې یوه زغرواله وسیله له کډوالو سره مرسته کوي او په پوله یوه موانی چپه کوي.
بله، او ترکیه په دې اړه چې یونان د دغو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي او پریږدي چې خاورې ته داخل شي، څه دلایل راوړي دي؟
د ترکیه ولسمشر بیا پرون دا خبره وکړه، رجب طیب اردوغان په استانبول کې وویل یونان باید هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې بند پاتې دي. د ترکیه ولسمشر وویل هیواد له کلونو راهیسې کافي د سوریایي کډوالو لاسنیوی کړی او اوس باید اروپایي ټولنه هم دغه بار ته اوږه ورکړي. له بلې خوا د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د ترکیه ولسمشر له اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خبرو لپاره نن هم بروکسل ته ولاړ شي.
بله، کور ودان ډیر مننه همکار مونریاس نوري و چې ویلې یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، ټاکل شوی سبا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. د مارچ لسمه هغه نیټه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې ورته یادونه وشوه چې دا به د خبرو د پایل نیټه وي، البته د بین الافغاني خبرو. خو اوس داسې ویل کېږي چې ممکن په کابل کې د سیاسي ناندریو له امله دغه خبرې ترسره نه شي. همکار مو ډیوان نادر دغه موضوع تعقیب کړی، دا مهال د کابل په سټوډیو کې د میرمن نادر خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ افغان چارواکي دغو خبرو ته د چمتووالي په اړه څه وایي؟
مننه لودین صاحب. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په لسمه یعنی سبا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي ډیرو ته وویل چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره پوره چمتووالی لري. اغلی ناجی د پلاوی د جزئیاتو په تړاو بشپړ معلومات ورنکړل، خو ویل د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت پلاوی بشپړ شوی دی.
پر پلاوی باندې اخري کار شوی دی او هغه کسان چې باید په پلاوی کې باید ګډون درلود دوی انتخاب شوی دی او موږ پوره چمتووالی لرو د مذاکرات لپاره. د افغان دولت چمتووالی لري، آماده دي د مذاکراتو د پیلېدو لپاره. د دواړو خواو نیت او اراده مهمه ده او که مقابل لوري یعنی د طالبان د مذاکرات ته چمتو وي او ګډون وکړي، موږ هم آماده یو چې مذاکرات کې ګډون وکړو او هیڅ شی هم د هغه مخې نیولی.
د بین الافغاني خبرو د یادولو سره د طالب بندیانو د خوشی کېدو موضوع هم توده ده. لدې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاین ازادي راډیو ته ویلي و چې ترسو هغه طالب بندیان چې امریکا سره په خوشی کولو هوکړه شوی سرنوشت معلوم نشي، دوی افغان حکومت سره د خبرو میستنه کوي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی په دې حق لا مکتوول چې د طالب بندیانو خوشی کېدل یو میکانیزم ته اړتیا لري چې بین الافغاني خبرو په لړ کې به خبرې پرې وشي. کلی به خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته چمتووالی خبر ورکوي، خو پښتنه دا ده چې یو ورځ کې افغان حکومت کولای شي خپل پلاوی بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. بلې لودین صاحب.
بلی، پلانډو کې هیلی څه دي؟ افغانان په ټوله کې او میرمنې د بین الافغاني خبرو پیل ته څومره خوشحاله دي؟ ډیر پلانډو کې کراته وایي.
لودین صاحب لکه څنګه چې پرون هم په دې حق له د اتم د مارچ په ویاړ بازي غونډو کې خزو او هغه خزه چې د خزینو حقوق لپاره مبارزه کوي دوی اندېښنې درلودې د دې لپاره چې دوی وایي تر اوسه پورې په دې پلاوي کې د افغان خزینو ونډه نه ده مشخص شوی او پلاوی نه ده مشخص شوی نو څنګه به وکول شي چې هغوی د افغان میرمنو د حقوقو څخه دفاع وکړي او یا هم طالبان ته قناعت ورکړي چې د افغان میرمنو هغه ونډه چې وسه په دې ټولنه کې لري هغه همداسې وساتي.
بله کور ودان همکار مو دیوان ادر وچی ویلې د سولې وزارت وای چې دوی بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري هغه خبرې چې ټاکل شوی سبا تر سره شي خو له دې وړاندې طالبان ویلي چې ممکن د سیاسي ناندریو لکبله د خبرې یو څه وزندېږي اوس په افغانستان کې